کاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. سهار من یک مرغه، زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی، چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته.
د جمهوری ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ په خپلو ګوندي مخالفانو باندې د ګډوډۍ د رامنځته کولو پړه واچوله. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت په سخته ګرمۍ کې د سوریې په محاصره شوي شمالي ښار حلب کې په میلیونونو خلک له پاکو اوبو او برېښنا نه محروم دي، او د روسیې او ترکیې جمهور رئیسانو موافقه وکړه چې خپلې سیاسي او تجارتي اړیکې به ښې کوي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د اسد د میاشتې شلمه ده، چې د 2014 کال د اګست د میاشتې لسمه کېږي. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ په هلمند کې د امنیتي وضع په هکله رپورټ لرو. د ژور خفګان یا ډپریشن په اړه د ډاکټر امان شمس سره خبرې کوو، او یو مرکه سش کال د حجانو تګ و حج ته د ښاغلي محمد شریفي رباطي سره لرو. خو اوس به پر خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته درواوړي.
د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي د ګوند کومو سابقه دارو او لوړپوړو غړو په هغه باندې په یو ګډ لیک کې سخت انتقادونه کړي. ټول هغه کسان دي چې د هغه په وینا په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړي. د جمهوری ګوند 250 لوړپوړو متقاعدو غړو چې د پخوانیو جمهور رئیسانو د حکومتونو په دوره کې د ملي امنیت، چاپیریال او اقتصاد په ساحه کې وظیفې اجرا کړې وې، د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې له ټرمپ سره نه ودرېږي او ملاتړ یې نه کوي، ځکه چې هغه د امریکا لپاره خطرناک دی. دا لیک په داسې حال کې خپور شوی دی چې د عامه افکارو د معلومولو څو تازه سروېګانې ښیي چې ټرمپ له خپلې دیموکراتي سیالي هیلري کلنټن نه 100% وروسته شوی دی. ټرمپ د خپل ټویټر له لارې په ځواب کې ولیکل چې دا هغه خلک دي چې په امریکا کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د این بی سی نیوز یوه تازه سروې ښیي چې په 150 امریکایان د هیلري کلنټن ملاتړ کوي، او 44% نور د ټرمپ سره ولاړ دي. د یو بلې سروې له مخې چې د کوین پیک پوهنتون کړې ده، ښیي چې په 250 امریکایان د کلنټن او 240 د ټرمپ ملاتړ کوي. د جمهوری ګوند ځینې سابقدار غړي په دې نظر دي چې ډانلډ ټرمپ بدخویه دی، حوصله نه لري او سم قضاوت نشي کولی، او د مذهبي او نژادي اقلیتونو په باب متعصبانه نظریات لري. له دې کبله د جمهوری ریاست په څوکۍ د کیناستو اهل نه دی. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په جنگ ځپلي او محاصره شوي شمالي ښار حلب کې په میلیونونو خلک د څښلو لپاره د پاکو اوبو او برېښنا نه محروم دي. ملګرو ملتونو ویل چې د ډېرې سختې ګرمۍ په وجه خلک له بدې ورځې او مجبورۍ نه د ناپاکې اوبه څښي، چې له امله یې کوچني ماشومان د اسهال او ځینو نورو ساري ناروغیو ښکار شوي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په دوامداره توګه د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په حلب کې بنیادی زیربناوی ویجاړ شوی دی، او 2 میلیون خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. لبل خوا ملګرو ملتونو په حلب کې د وقف په جنگ کې د وقفې د اعلانولو غوښتنه کړې ده. پام وکړئ، له قاهرې نه د امریکا غږ د خبریال ایډوار ایرانیان رپورټ ته. دا رپورټ به لږ وروسته واورئ. په عین وخت کې د خیریه مؤسساتو ځینې مسؤلونو هم د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي وو چې د بشري عاطفې او ترحم په بنیاد باید 1400 ساعته اوربند اعلان کړي. خو په دې اړه د روسیې او د امنیت د شورا د ځینو غړو ترمنځ سخت اختلافات موجود دي، او نه پوهیږي چې څه وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې پرون د سه شنبې په ورځ د روسیې د سینټ پیټرزبرګ په ښار کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړ، وایي چې دواړو جمهور رئیسانو موافقه کړې ده چې د دواړو هیوادونو دوه اړخیز اړیکې بیرته عادي کړي. ښاغلی پوتین وویل چې د ترکیه سره د روابطو د ادی کولو پروسه شروع شوې ده، مګر وخت به ونیسي. ښاغلي اردوان د دغه ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل:
بو اعتبارله بوګین یافتیمز ګورشمدر نتیجسنده سیاسي
روسیا او ترکیه غواړي چې خپل منځنی سیاسي او تجارتی اړیکې له سره فعال کړي. له روسیې نه به د چارټر الوتکو پروازونه بیرته شروع شي، او ترکیه چمتو ده چې د روسیې نه د غاز د غزولو یو پایپلاین خپور کړي. همداراز روسیه به په ترکیه کې یو نوی اتمي بټۍ د انرژۍ د تولیدولو په خاطر باندې جوړوي. په ترکیه کې د تیرې میاشتې نظامي کودتا د ناکامۍ نه وروسته د ښاغلي اردوان او د لویدیزو انډیوالانو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. ښاغلي اردوان د کودتا چانو د نول نه وروسته د لویدیزو قدرتونو عکس العمل د ترکیې سره غداري او بې وفایي وبلله. او دا حمله قاهره نه د امریکا غږ د خبریال ایډوارد ایرانین رپورټ چې وایي ملګرو ملتونو د حلب پر روان جنگ کې د وقفې اعلانولو غوښتنه کړې ده.
تعلن وزارة الداخلية عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الشبان
د سوریې په دولتي تلویزیون کې په عاجل ډول د رضاکارانو نه غوښتل شوی چې د فوز او د لبنان د حزب الله د ډلې د ملیشو سره په دې کې مرسته وکړي چې د حلب د ښار په جنوب او لویدیځ کې هغه ستراتیژیکي سیمې بیرته ونیسي چې یاغیانو پرې قبضه ټینګه کړې ده. د حلب د ښار په جنوب کې د خان اصل، د خان تومان او د سار مار د پسیمو کې سخت جنگونه روان دي، او همداسې راپورونه خبره شوې چې د سوریې حکومتي او د روسیې جنگي الوتکو هم په هغو سیمو کې د یاغیانو په مورچو باندې سخت بمباری کړی دي. د سوریې حکومت وایي چې د سوریې فوز او د دوی متحدو ملیشو د حلب د ښار په جنوب کې د یاغیانو د پرمختګ مخه بنده کړې ده.
او متحده ایالاتو د 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سومالیا په پایتخت موګدیشو کې د سومالیا پایتخت موګدیشو ته خپل سفیر لیږلی دی او په کار شروع وکړه. سفیر سټیفن شوارز لومړی لوړپوړی امریکایي ډیپلومات دی چې د امریکایي چارواکو په قول په سومالیا کې د یو باثباته او ډیموکراتیک حکومت په جوړولو کې د مرستې په خاطر هغه هیواد ته تللی دی. په 1992 میلادي کال کې کله چې پخوانی جمهور رئیس جورج بوش سومالیا ته امریکایي عسکر د لپاره ولېږل چې د ملګرو ملتونو سره په هغه هیواد کې د وچکالۍ او قحط له امله په محتاجو خلکو د خوراکي موادو په ویشلو کې کومک وکړي، لس میاشتې وروسته چې ریکانو په امریکایي قواو حمله وکړه، یو فرون بلیک هاک نظامي هلیکوپټر یې راوغورځو او د سمندري پوځ 13 عسکر یې وژل. د دغې پېښې نه وروسته امریکایي عسکر راووتل او امریکا ډیپلوماتیکي اړیکې له سومالیا سره قطع کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ د رپورټه. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د لشکرګاه د ښار د امنیت ساتلو لپاره نوي امنیتي ګامونه اخیستي دي. په دې باره کې نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د هلمند له تازه نامنې څخه یو اونۍ پوره کېدونکې ده. خود اضافي او تازه د مزواکو له رسیدو سره سره لا هم په دې ولایت کې جګړو خپل شدت ساتلی او د لشکرګاه ښار په یو ماسره حالت کې دی. عیني شاهدان وایي چې نن سهار د هلمند په ټولو امن ولسوالۍ ناواکې شپږو امنیتي پوستو سقوط کړي، خو امنیتي مقامات بیا پاړه وایي چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خسرآباد د سیمې دوو امنیتي پوستو تکتیکي شاته کړي. ځای چارواکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان نظامیانو په مقابل کې یو نسبتا منظم نظامی قوت جګړه مخته وړي چې نږدې ټولې خارجي اتباع دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د هلمند جګړه یو پراخه جګړه ده چې د پاکستانیانو ترڅنګ د ډیرو نورو هیوادونو توندلاري هم پکې فعال حضور لري. په هلمند کې اوس روانه جګړه د لشکرګاه ښار ته نږدې شوې. اولی په اړه وایي چې د ښار او شاوخوا سیمو د امنیت ساتلو لپاره د امن نظم ځواکونو ته نوې دنده سپارل شوې.
د لشکرګاه د ساتلو لپاره یو نیم سل کسان د امن نظم امیر رسیدلی دي، او نور هم نن رئیس صاحب جمهور سره ما خبرو پر چې کم تر کمه 1500 کسان باید نورم راشي. هلمند اوس د نړیوالو تروریستانو د زغلېدو او یا د اسغلولو او یا د شومو موخو هدف ګرځېدلی ده. په دغه جنگیالیو کې پاکستانی شته، په دې کې چچنیان شته، په دې کې آذربایجانیان شته، په دې کې ترکمنان شته، په دې کې چې څوک وایي هغه شته. او دا موږ په کره شواهد سره لرو چې دا خلک شته.
بلخوا د پنځمې ورځې لپاره هم په نهر سراج ولسوالۍ کې د لشکرګا کندهار لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. موټر چلوونکي او مسافر وایي چې د لارې بندېدو له سختو ستونزو سره مخ کړي چې حکومت او د دولت مخالفین دواړه یې باید ستونزې په پام کې ونیسي.
طالبانو لار بنده کړې ده، زموږ موټران ته خطونه پاچې ورکړي، زموږ پر موټرانو باندې ټکان کوي، وایي تاسو پر دغه لارې باندې مه راځئ، دا لار موږ بنده کړې ده، پر دغه لارې باندې ناشته راست پر لار راځئ. هلته بیا پوستې والا دي، زموږ موټرانان وایي ټکوي، وایي هغه لار تاسو ته خلاصه ده. پرون زه خپله ته نیمایي تللم، بېرته راګرځېدلی، زموږ موټران ټکان شوي دي، خلک شوشتي شوي دي.
د طالبان سب دا هیله ده چې زموږ لارې لکې د اشرف غني سبم دا هیله ده، ډاکټر عبدالله سبم دا هیله ده چې زموږ لارې لکې د مسافر ورسو راورسو
د یادی لارې د خلاصون په اړه د هلمند د والی ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې د دولت وسوالو مخالفینو د لشکرګاه کندهار پر لویه لاره زیات مینونه ښخ کړي او امنیتي قواوې په ډیر احتیاط د له منځه وړلو په عملیاتو بوختي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې امنیتي حالات تر بل هر وخت زیات اندېښنې وړ دي. د شورا مرسیال مجید اخونزاده وایي چې اوس د هلمند تر 90% زیاته خاوره د دولت د وسوالو مخالفینو په واک کې ده چې په اړه یې باید امنیتي چارواکي جواب وایي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د دایش ډله چې د تیر میلادي کال له پیل راهیسې د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره سخت جګړې وکړې، ګڼې سیمې ونیولې او اوس یې حکومت پر وړاندې سخت عملیات شروع کړي دي. په دې هکله زموږ همکار ذبیح الله غازی د اچین ولسوالۍ ته ورغلی و او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د ظهور په لومړنۍ سیمه چین کې د دغې ډلې پر وړاندې د قهر سیلاب عملیاتو لړۍ د مامن تنګي په خوله کې روانه ده. د مامن درو پیخي خوړ دوا غسیمې دي چې د داعش ډلې زور ورټول شوی او له حکومتي ځواکونو سره په کلک مقاومت کې دي. عملیات لتیرو دوه نیو راهی سپیل شوی، حکومت قابو 15 کیلومتر مخکې تک کړه، خود سوکت لو لاملې په یو خړ د سیلاب راوتو لامل د لاري خرابې ګڼل کیږي. په پاکوشو سیمو کې نږدې ټول کورونه خالی او زنیان کندواله شوی دي. موږ د شډل بازار ته ورسید، واغه چې حکومتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې نیولې ده. دغه بازار هیڅ داسې نه ښکاري چې ګوندي یو وخت پکې سلګونو کسانو پیرو کلور کوو. بڼه بیخی بدل شوی، دا اکثر وی چتون رالوی دلی چې سوځې دلی او ځینې بیخی ړنګ شوی دي. په ټوله کې دغه بازار وضعیت دی وی ترخی جګړې او تباهی گواهی کوي. د حکومت لخوا په نیول شوو سیمو کې نږدې ټول کورونه خالی دي، ځینو ته قلپونه پراته دي، خو ډېرې داسې دي چې دروازې یې ړنګې شوي او د سیمه ییزو چارواکو په باور داعش د قرارګاهو او سنګرونو په توګه کارولی دي. د دې سیمې اکثره خلک وروسته له دوو کالو د خپلو پخوانو مینو لیدلو ته ورغلي. دوی وایي که ټولې سیمې پاکې شي نو له سختۍ او کډوالۍ ژونده به خلاصې پیدا کړي. ځایی خلک وایي حکومت د نیولې سیمې د راتلونکي لپاره وساتي، که نه له عملیاتو وروسته هم بیا ځلې د وژنو لړۍ پیلېدلی شي. په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قلور د قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیرم د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلې. هغه وایي عملیاتي بریالي دي، خو ځایي خلک باید د خپلو دروازو قلپونه برسېره کړي.
د مومن دغه ده او پیښه ده، پیښه فقط دغه ساعت چې اوس وینې دغه ځای کې اوس اوله کرښه ده، تاسې عمله وینې. د دې نه وروسته مومن دغه ده او پیښه ده، دغو ته بیا موږ خپل آینده پلانونه لرو چې په څه شکل یې. اول باید دلته د سیمه په امن شي، د موږ ځواکونه فارغ شي، چې بیا موږ لاړ شو بل ځای.
نوموړی وایي په دغو ګډو عملیاتو کې سلګونه داعش جنګیالي وژلي دي. حکومت وایي په ننګرهار کې اکثره جنګیدونکي داعش وسلوال پاکستاني دي، خو د ازبکستان، چیچنیا او ځینو نورو هیوادونو اوسیدونکي هم دلته د جګړې لپاره راغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ریدن کو تاسی پام کړی دی رپورته افغان حکومت او د امریکا د نړیواله پرختیا اداره په افغانستان کې د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دروزرو انجونو او ځوانو شوزو ته د مدیریت او رهبری په برخه کې روزنه ورکوي پام کړی په دې حق له کابل څخه د ممتاز بهیر رالی جلی رپورته
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې یا یو ایس ای ډی د پروموټ پروګرام په چوکاټ کې د خزو د ظرفیتونو د لوړولو یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به درې زرنجونو او ځوانو خزو ته په راتلونکو سلورو کلونو کې د مدیریت او رهبری په برخه کې روزنه ورکړل شي په دغه پروګرام کې هغه خزو ته روزنه ورکول کیږي چې عمرونه یې د 13 او 14 کلونو ترمنځ وي او تازه له پوهنتونونو څخه فارغ شوي وي د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالیلونو وزارت چارواکي وای دا شمیر خزې به سلور کاله وروسته د دې جوګشي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې لوی دندې پر مخ یوسي د دغه وزارت وزیر نسرین اوریاخیل د سې شنبه په ورځ په کابل کې د تړون د لاسلیکولو پر مهال ویل دا پروګرام بل په پوهنتونونو څخه د هغو تازه فارغ شوو خزینه محصلینو سره چې کاري تجربه نه لري د خې دندې په موندلو کې مرسته وکړي
اکثره خزې چې کله په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار لپاره وړاندیز کوي د کاري تجربه د ندرلودلو له امله یې غوښتنلیکونه رد کیږي دا ډېره ښه موقع ده چې موږ به پکې خزو ته د کاري تجربه سندونه جوړ کړو او له هغې وروسته به موږ د یو رښتینې همکار په توګه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو لپاره د کار موندنې په برخه کې هڅې وکړو
د میرمن اوریاخیل پر وینا که څه هم د افغانستان د نفوس له نیمایي زیاته برخه خزي جوړوي خو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خزو ونډه خورا کمه ده او اکثره یې د کار موندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي هغې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو او په اقتصادي ډګر کې د هغوی پراخ کېلولو کې له افغان حکومت سره ملګرتیا وکړي بلخوا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس آی ډی مشر هربی سمیت د دغه تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې له افغان حکومت سره اوږه په اوږه کار کوي او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې برخه کې به تر اوږدې مودې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي ټاکل شوی چې سږ کال 40,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره عربستان ته ولاړ سي پر هر حج باندې 2,300 ډالر لګښت راځي په سعودي کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د حجانو د تنظیم د برخې یو چارواکي محمد شریفي رباتي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د حج پروازونه پیل سوي او ټاکل سوي په راتلونکو شاوخوا درو اونۍ کې ختم سي له ښاغلي رباتي سره پوره مرکه واوري
چې دا څلور مشتره جیان 2,000 مستقیما مدینه منورې ته راځي او وروسته د هغې نه 2,000 جیان جدي هوایي میدان ته کوزیږي
بله بله ډیر مننه وایره شی چې سکل هر کس پر سر څومره مصرف راغلی دی چې هغه هشت تلاړ شي بیرته راشي ټول ټول څومره مصرف راځي په یو کس باندې
سکل د دې په اساس د فی نفر جین مصرف کېږي 2,000 امریکایي
او په دغه 40,000 اجیانو کې ویلی شی څومره ښځې دي
بله
او پروازونه خو پیل شوي دي د ورځې څومره پروازونه کېږي او ټول پروازونه به څومره وخت ونیسي چې ټول حجان انتقال شي سعودي ته
پروازونه پرون وخت شروع شوی و او تقریبا ټول پروسه کېدای شي چې دا د 2,000 وشت او ورځې زموږ ټول اجیان د خیر سره هغه عربستان سعودي ته د حج اعضا د فریضو اعضا لپاره دلته راځي
سن یو شپه ورځ کې څو پروازه کېږي یو پرواز کېږي د افغانستان نه سعودي ته دوه پروازه درې پروازه څومره کېږي
د دوه پرو
بله
جامبو جدي چې هغه په 500 او تاکا کان نيسي او یو بل ورکوت زموږ د تیاره دی هغه یو تر
ډیر مننه نور کلونو کې معمولا افغان حاجان شکایت لري چې اتاقونه ورته نږدې نه دي نیول شوي حرم ته طواف وخت کې تګ راتګ ورته مشکلي نور اتاقونو کې تشنابونه د خوراکي مواد د نور وسایل ورته خنه برابرېږي څه کال قصه څنګه ده
وبن ټول په دې په مدینه منوره کې په مرکزی ځای کې اوسېږي ولسم دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
درنو ورډونکو زموږ سره په لندن کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر امان شمس د ژور خفقان یا ډیپریشن د ناروغي په اراز او علایم او د دې ناروغي په مخنیوي باندې خبرې کړې دي. هغه دا سوای
اصلا ژور خفقان که څه هم ډیر شکلونه لري خو عموما هغه کوم شکل اراز دي یا علایم دي هغه تقریبا یو بلته نږدې دي. مثلا هغه ژور خفقانونه عموما چې په هغه شزو کې پیدا کیږي چې په اصطلاح باندې حاملې ده، حاملت په وخت کې یا فسد ماشوم د ولادت نه په خلکو کې پیدا کیږي او یا له هغه ژور خفقانونه چې له هغه سره په ځینو وختو کې نور اوچت اختلاطات ترلی، مثلا سړی ته یا انسان ته نور ناوړه فکرونه پیدا کیږي. دغه ټول چې دي یعنی په اصطلاح باندې په عمومي شکل ټول د ژور خفقان تر نامه لاندې راځي. په اراز او علایم کې په اصطلاح باندې یو درې غټ کوم اراز او علایم شې دي او نور بیا واړه واړه لري. د وګړو درو د جملې څخه یو هم دا ده چې په اصطلاح باندې همیش ناروغ د خفقان احساس کوي. دوهمه خبره دا ده چې د ژوند هغه څه چې مخکې به په اصطلاح خوند ورکاو، مثلا لاولاد سره ساتیرې ده، مثلا کڅوک یو تلویزیون ګوري، رادیو ته غوږ نیسي یا بل کوم کار کوي، خوند به ورکاو، هغه بالکل خوند نور کوي، دلچسپي بالکل نه پکې لري. او درې مغه خبره ده انسان پکې نه امیدي کولار نه لري، ژوند یې خوند نور کوي. دغه درې ډېر غټ علامې دي او نور بیا وړې وړې علامې لري. مثلا خوب کې فرق راځي، خوب سم نه ورځي، د شپې نسبه دې دای سار وخت راپورته کیږي، اشتها کې فرق راځي، په استلا ډیر زیات د ستړیا احساس کوي، ژر په غوسه کیږي، توجه شي ته پر نسې کولای، تمرکز د ذهن په چی نسې کولای، ځان ورته بی ارزښت ښکاریږي، پیسې لف چی شي نسې کولای، په هر څه کې ورته خپل ځان مجرم ښکاریږي. په اړه موضوع کې نو دا شی دی بیا واړه واړه وزن لاله سور کوي، دغه هغه واړه راستي به مخې عموما د ژور خفقان لپاره چې کوي لکه عموما دی عمومي صحت لپاره چې څنګه کوي د تمرین کول په خپل وخت باندې، یعنی په اصطلاح د شتخ کې د اغله لپاره په ورځ کې د تمرین کول چې د فزیکی شکل باندې انسان له ناروغي نه ساتي او د دماغ ناروغي یا د رواني ناروغي نه ساتي، له خلکو سره اړیکې ساتل، یعنی په اصطلاح په ټولنه کې له خپل فامیل سره، له خپل ملګرو دوستانو سره، د یو نوي ملګرو جوړول، د نوي دوستانو جوړول، شوه زور سره کول، له خلکو سره په اصطلاح څو مشکل راځي، له هغه سره ګډول، یو ځای کول، یو څه خفقان ته پیدا شي، له نورو ملګرو سره شریکول، چې ترڅو هغه له سره همکاري وکړي، د غورته وکړي، د غټي رضایت مهم لري. او بل په عمومي صورت باندې د خپل فزیکی صحت خیال ساتل، یعنی د صحي غذا خوړل، یعنی په هغه کې سبزیجات موجودیت ولري، میوه پکې موجودیت ولري، داسې دغه خوړل. او بل چې سړی هرڅه کوي په ژوند کې له هغه سره دی پلان جوړول، یعنی په اصطلاح د ژوند له سټرس نه ځان خلاصول، په دې شکل باندې هرڅه خو سړی هرڅه ته پلان هم نشي جوړولای، ډېر دی هغه به پلان هم نشته راځي، خو تر یو حد پورې سړی کولای شي. او بل په خپل وخت باندې څو وخت انسان په دې پوسو نور زیات خفایم جوور خفقان لرم د دوه درو اپتون زیات سو خپل ځان د خپل د دې درک کول چې هغه به ذات خود هم یعنی په اصطلاح سره خپل ځان سره کولای شي دغه همکاري وغوړي کله دې ټول شان سره له ټولنیز لغه سره انسان تبدل سم نشي نو دا یو ناروغي ده لکه څنګه چې د هر ناروغي لپاره مشتاق شي ډاکټر ته مراجعه کوو نو په دې کې نه څه شرم ست نه څه بل خبره ست ډاکټر ته مراجعه کول دي او تداوی شي دا چې خلک وایي وایي تاثیر نه لري دا ټول خبرې چې زه فکر نه کوم چې دا ټول بنیاد ولري تداوی هم تاثیر لري او لغه سره په څنګه کې دا یو ناروغي ده چې نور ناروغي په شان باندې به ډاکټر ته مراجعه وکړي هدف مې دا ده د دې ډاکټر تک په دې وجه باندې هدف ته چې ډاکټرانو عموما کوشش کوي چې دغه ناروغي اول وګوري کدا ناروغي موجوده لري موجودیت ولري دغه علاج وکړي مخکې د نس ډیپریشن او یا انزایټي یا جوړ خپګان سي داسې دغه تشخیص وکړي.
بله بله
دا وخت واشنگتن کې د مخستان اتوبجه او 55 دقیقې په ساعت مهم خبرونه یو ځل بیا وغوړی. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست لپاره د جمهور غوتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وای د ګوند کو مسابقه دار او لړپړ غولش په غو باندې انتقادونه کړی دي. هغه کسان دي چې د نوموړي په قول په امریکا کې د ګډوډۍ مسولیت په غاړه لري. د جمهوریت ګوند 250 لړپړ متقاعد غړو چې د څو پخواني جمهور رئیسانو د حکومتونو په دوره کې د ملي امنیت چاپیریال او اقتصاد صحه کې وظیفې اجرا کړې وي د سیشن په پوره زیول چې پراتون کې انتخاباته کې د ټرمپ سره نو ودیږي. دا لیک په داسې حال کې خپور شوی دی چې دا معاف کاوه د ملګرو څو تازه سره غنې کوي چې ټرمپ اوس خپل دیموکراتي سیالي هلري کلنټن نه 100% ورسته شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې په جنگ ځپلي یو محاصره شوی شمالي کار حلب کې په میلیونونو خلک د سکولو لپاره د پاکو اوبو او برېښنا محروم دي. ملګرو ملتونو ویل چې د ډېر سخت ګرمۍ په وجه خلک له بدې ورځې او مجبورۍ نه ناپاکې اوبه څښي چې له امله کوچني ماشومان د اسهال او ځینو نورو ساري ناروغیو ښکار کیږي. ملګرو ملتونو د سه‌شنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې په دوامداره توګه د هوایي او ځمکنیو حملو په نتیجه کې په حلب کې بنیادي زیربناوې ویجاړ شوې دي او 2 میلیونه خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د بلې خوا ملګرو ملتونو په حلب کې په روان جنگ کې د وقفې د اعلانولو غوښتنه هم کړې ده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وای غواړي چې له ترکیه سره خپل اړیکې بیرته عادي کړي. ښاغلی پوتین دغه خبره په داسې حال کې وکړه چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ملاقات کوو. جمهور رئیس پوتین موافقه وکړه چې له ترکیه سره د بشپړو ډیپلوماتیکي او اقتصادي همکارۍ او تجارتي اړیکو د پراخولو په خاطر کار پیل کړي. هغه وویل چې د دوه اړخیزو اړیکو د سمولو پروسه شروع شوې خو وخت نیسي. دواړو مشرانو د سه‌شنبې په ورځ د روسیې د سینټ پیټرسبرګ په ښار کې وکتل. دواړو مشرانو د سوریې د بحران په اړه هم خبرې وکړې او وایي چې مشترکه لار به ولټي. د ناکام نظامي کودتا په تعقیب د ترکیې اړیکې له لویدیځو قدرتونو سره سړې شوې دي او د کودتا د ناکامۍ او د کودتا چې اندونول نو وروسته ښاغلي اردوغان د لویدیځو قدرتونو عکس العمل غداري بللی وه. متحده ایالاتو د 50 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سومالیا پایتخت موګودیشو کې خپل سفیر په کار استخدام کړ. سفیر سټیفن شوارت لومړی امریکایي ډیپلوماټ دی چې امریکایي چارواکو په وینا په سومالیا کې د یو باثبات او دیموکراتیک حکومت په جوړولو کې د مرستې په خاطر هغه هیواد ته تللی دی. په سومالیا کې د تیرو 3 لسیزو کورنۍ جنګونه روان دي او موجوده حکومت چې لویدیځ قدرتونه ملاتړ کوي د الشباب د اسلام پالو د حملو سره مخ دی. په 1992 کال کې چې د کانادا د متحده ایالاتو په سمندري قواو باندې حمله کړې وه 13 عسکري وژلي او د بلیک هلیکوپټر یې وغورځاو.
خبر منو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټنونس. په کندهار کې به نن د ورځې هوا ګرمه وي 40 درجه وي او اسمان به شین وي. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 60. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 80. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 30. په کندوز کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي 40 درجه وي د سانتي ګراد او اسمان به شین وي. په خوست کې نن د باران د اورېدو احتمال شته او په مزار شریف کې باندې اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 90. په فراه کې باندې د ورځې هوا ډیره ګرمه وي 40 درجه وي اسمان به شین وي او په هلمند کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي اسمان به شین وي او شپه ته 40 درجه سي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونه مطالب د نیم ساعته خبرونه مطالب پای ته ورسیدل هیر مونسی چې نیم ساعت ورسته بیا هم مشتاس په خدمت کیو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي دوی په خپل خبرونه تاسو ته پلان وخت ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوس
رادیو